دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا شغ واشنگتن استودیو د زه خلیل خانم پام کړئ د سات خبرونو ته په دوو جلا بریدونو کې د ناکاس سیمهیز ټلویزیون درې ښځینه کارکوونکي چې د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې پرون په ډزو کې ووژل شوې لغه وروسته د رسنیو افغان ډلې د امریکا سفارت او جمهور رئیس محمد اشرف غنی دغه پیښې په سخت ټکو غندلې دي. د ارګلامیه وایي چې طالبان په دا ډول بریدونو سره د تیرو کلونو لاسته راوړنې او د جمهوریت غږ نسی خپ کولی، خو وسلوالو طالبانو په دغه پیښې کې لاس لرل رد کړي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د ننګرهار چارواکي وایي چې یو کس یې دغه پیښې په تړاو نیولی دی او تحقیقات یې پیل کړی دی. په جلال آباد کې دغه پیښه په داسې مال سوي چې په دغه ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د افغان خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب غږ کړی و. د امریکا سفارت په یو ټویټ کې لیکي چې داسې بریدونه د ویرې پیدا کولو لپاره کیږي چې ژورنالیستان مجبور سي چې هغوی ته سر ټیټ کړي او د بیان ازادۍ ختمه کړل سي، خو زیاته کړه چې دا کار د زغم وړ نه دی. د افغان رسنیو د ملاتړ ډلې ویل دي چې د عاطفي وژنو له وجې ژورنالیستان د ویر په فضا کې ژوند کوي او دې ته مجبور سوي چې خپل کار او یا هیواد پرېږدي. د ناکاس ټلویزیون ویل دي چې په 2013 کال کې چې کار شروع شوی په دغه شبکه کې لس ښځو کار کوو چې په هغو کې څلور وژل سوي دي، چې ملاله میوند هم پکې شامله ده چې څه وخت لمخې د خپل موټر چلوونکي سره یو ځای په ډزو ووژل سوه. بریتانیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه غوښتنه کړې چې د میانمار د وضعیت په اړه د راتلونکي جمعې په ورځ غونډه وکړي. ډیپلوماټیکي منابعو اژانس فرانس پرس ته ویل دي چې دا غونډه به د تړلو دروازو تر شا وي. د ملکي حکومت مشر آن سانګ سوچی د فروری له لومړۍ نیټې راهیسي چې پاوز کودتا کړي په عام مزر کې نه لیدل سوي او له کوم وخت راهیسي چې هغه د قدرت لرې سوي په دغه هیواد کې مظاهرې پیل سوي دي. د ملګرو ملتونو لخوا د تایید شوي معلوماتو له مخې د یکشنبې په ورځ پولیسو او پوځیانو د میانمار په مختلفو ښارونو کې په مظاهرچیانو ډزې وکړې او لږ تر لږه 13 تنه ووژل. اعتراض کوونکي د ملکي حکومت بیرته پر ځای کولو او د سوچي او د هغې د ګوند نورو غړو د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د سه شنبې په ورځ د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني څخه غوښتي چې څرګند برخود دی وشي او سمدستی د ایران او د لویدیځو هیوادونو ترمنځ سوي د 2015 کال د اټومي موافقې په مادو پوره عمل وکړي. د میکرون دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې د فرانسې جمهور رئیس د ایران د جمهور رئیس سره په ټلیفوني خبرو کې غوښتي چې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې سره پوره همکاري وکړي او په دې خبرې خپل ژور اندېښنه ورته څرګنده کړي چې د غیواد د اټومي موافقې سرغړونې کړي دي. د فرانسې جمهور رئیس د ایران د مشرانو سره خبرې په داسې حال کې کړي چې دیونه ایران د امریکا له متحده ایالاتونو او له اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رات کړ. تهران ټینګار کړی چې واشنگتن دی لومړی ټول یو ورخیز بندیزونه لری کړی. د امریکا اوسنی جمهور رئیس جو بایدن په 2015 کال کې سوي د اټومي تړون ناتړ کوي، خو ویلي دي ایران دی لومړی د موافقې په ماده پوره عمل وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د اروپایي متحدینو سره په همکارۍ د سه شنبې په ورځ د روسیې په لوړپوړو چارواکو لاغه ورسته بندیزونه ولګول چې د امریکا استخبارات دې نتیجې ته ورسېدل چې ماسکو د غیواد د اپوزیشن مشر الکسی ناولنی چې اوس په بند کې دی وژونکي زار ورکړی وو. د امریکا د جو بایدن حکومت واک ته د رسیدو ورسته د روسیې پر ضد دا لومړی مهم ګام دی. د امریکا حکومت ویل دي د روسیې و چارواکي چې د غیواد د استخباراتي ادارې رئیس هم پکې شامل دی په امریکا کې د هغوی شتمنۍ کنګلوي او دغه راز د دغو کسانو سره هر ډول بانکي حساب کول جرم ګڼي. د امریکا استخباراتي ادارې چارواکو خبرانو ته ویل چې په ډیر باور دي نتیجې ته رسیدل دي چې د روسیې د استخباراتي ادارې افسرانو ناولنی ته د 2020 کال د اګست په میاشت کې مسمومیدونکي زهر ورکړی وو. الکسی ناولنی د ناروغي ورسته جرمني ته د علاج لپاره یوړل سو، خو دې کال په جنوري کې بیرته ماسکو ته ستون سو او د روسیې چارواکو لخوا ونیول سو او بندیخانه ته لیږل سوی دي. هغه د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سخت منتقد بلل کیږي او دغه په ملاتړ د روسیې په مختلفو شهرونو کې مظاهره هم وسوي. په نایجیریا کې چارواکي وایي چې هغه 209 انجونې پرېښودل سوي چې څو ورځې مخکې د زمفرا په ایالت کې تښتول سوي وي. چارواکي وایي پرېښودل سوي انجونې په سیات روغې دي. لمانو مونږ نه دا چې دوی د پیسو بدل کې خوشی سوي او کته شتونکو هم داسې پرېږدي. په نایجیریا کې کله ناکله وسلوالې ډلې د شونځي زده کوونکي د پیسو لپاره تښتوي. حکومتي چارواکي د غنجونې ترلاسه کړي او خپل کورنۍ ته سپارلې دي. چارواکو مخکې ویلی وو چې 312 انجونې تښتول سوي، خو د زنفاره والی بیلو متولي وای چې د تښتول سوو انجونو شمیر 209 و. د تیر جمعې په ورځ وسلوالو د شونځي یو شمیر هلکان هم تښتولي وو چې هغه بیا پرېښودل. د اختطاف پر مهال یو زده کوونکی وژل سوي هم ده. په نجرا کې د بوکو حرام ډله معمولا د شونځي زده کوونکي او په خاص ډول انجونې تښتوي. دغه ډلې په 2014 کال کې 250 انجونې چې اکثریت یې عیسوي وې وتښتولې. لهم لسګونه تښتول سوي انجونې ورکې دي. او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویل دي چې د امریکا متحده ایالات به د مئی د میاشتې په پای کې د کرونا ضد دومره واکسین ولري چې د امریکا ټول ولس واکسین کړي. هغه زیاته کړه چې موږ لا هم په لار برابر روان یو او د مئی د میاشتې په پای کې به دومره واکسین ولرو چې د امریکا هر وګړی واکسین سي. بایدن تیره میاشت وړاندوینه کړې وه چې دا به د جولای د میاشتې تر پایه پورې وخت ونیسي چې موږ په پراخه کچه ډله ییز د واکسین تطبیق پیل کړو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز خبرېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په افغانستان کې ځنې چیړونکو او د حالاتو ارزونکو وی د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پخوا په پرتله اوس یو سخت ماموریت په مخ کې لري. استازي خلیلزاد با په کابل کې د چارواکو او سیاستوالو سره تر لیدو کته وروسته د طالبانو سره هم وګوري. ارزونکو وی زلمی خلیلزاد ته به د ستونزمنې چې په طالبانو باندې د می تر میاشتې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور ومني. فاطمه پاموکې د حکمت سروش رپورټ ده.
دا سمحال چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ټکنی روان دي او د دوه هیله تړون سره سم له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو ورستۍ نیټه پرانشدې کېدو ده. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو او سیاسي مشرانو سره د سولې په تړاو لیدنې کتنې کړې. د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې مرستیال مایکل مکال وای خلیلزاد غواړي په افغانستان کې تر می میاشتې وروسته د امریکا حضور ومنل سي او د افغان ملکیانو او نظامیانو پر وړاندې تاوتریخوالی را کم سي. خوشنن کې وای طالبان و دغه غشتنې په اسانۍ ونه مني.
داس نه بریکي چې طالبان دي اوربند ومني او یاد هم په اسانو شرایطو سره د امریکایي قواو شتون په افغانستان کې وخت کړی. له دې عمله زه فکر کوم چې خلیلزاد یو ډیر مشکل او فشار لاندې سفر کوي. د سپینې معنی نه هم ورباندې فشار ده. بل طرف ته طالبان هم هغه څه چې خلیلزاد غواړي هغه نه کوي. افغان حکومت هم د خلیلزاد نه پتیرو مذاکراتو کې خپخ کاری.
امریکا اعلان کړی چې له طالبانو سره د سولې پر تړون له سره کته نه کوي. شننکه وایي له همدې عمله د خلیلزاد کار تر په خواستونځمن دی چې افغان حکومت او په ځانګړي ډول طالبانو ته د راتلونکو اقداماتو په اړه قناعت ورکړي. خو سیمې ته د شاغلي خلیلزاد سفر څه پیغامونه لري؟
د امریکای عسکر کپاتې شي په افغانستان کې د افغانستان په ګټه دی. مشارکتي حکومت هم د دغه حالت نه به ډیر خوشی پدې چې جنگ ودرېږي. زموږ د ټولو مطلب هم دا دی چې جنگ ودرېږي.
امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې ځندېدل په افغانستاني مذاکراتو کې هیڅ پرمختګ د شاغلي خلیلزاد سفر کابل به اسلام آباد او دوه ته د دې ښکارندوی کوي چې یو لوی سیاسي تحول راتلونکی دی. البته یوازې په سیاسي حاکمیت کې نه، د نظام په ساختار کې.
په افغانستان کې زیاتېدونکې جګړه او هدفي وژنې هغه څه دي چې د سولې د روان بهیر په اړه خلک ناهیلي کړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې طالبانو د دوه تر تړون وروسته جګړې ته زور ورکړی چې له امله د دوی په لیکو کې هم اختلافات پیدا شوي.
در ارغنداب یک اختلاف شدید بین طالبایی که در منطقه بودن، طالبایی که در قندار بودن و طالبایی که از زابل و از فرا و از سایر ولایات دیگه آورده بودن منجر به این شده که شما بیرویه ما را به کشتار میتین و هیچ نوع ترحمی به ما ندارین. یک اختلاف شدید او برشان پیدا کرده.
خو طالبان وایی په یوه خوله له امریکا سره د سولې تړون ته ژمن دي او له افغان حکومت سره د اوربند په اړه به په بین الافغاني مذاکراتو کې خبرې کوي چې لا یې هم برخلیک نه دی معلوم.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
قدر مناوریدون که ده پاکستان لپاره ده افغانستان ده جمهور رئیس استازه وی اوست ده کابل واشنگتن اریکه ده وراندوائی نوردی. استازی محمد عمر داوودی په اسلام آباد که ده امریکا غاک ده خبریال ایاز گل سر پا مرکه که ویلی چه پاکستان ده ترخگره سر پا مبارزه که ده افغان پوزیانو لهمکاریو رسید.
دا سیخکاری چه ده بایدن ده اداره پر اتاک سره ده افغانستان او امریکا اریکو بدلون مندله ده. د پاکستان په چارو کې د ولسمشر غنی خاص استازه محمد عمر داوودزه ل امریکایي چارواکو نه غواړي چې په افغانستان کې د دولت جوړونې د بهیر سره همکاري وکړي.
د بایدن د حکومت پر اتاک سره اوس موږ زیاته پیشبینی کولای شو. زموږ تمه ده چې د دولت جوړونې بهیر چې امریکایانو 19 کاله مخکې له افغانانو سره په ګډه پیل کړی و دوام ومومي، سره خپل همکاري زیاته کړي. موږ داسې نښې نښانې لیدلې چې دوی به بیرته دولت جوړونې ته ستانه شي.
امریکا د 11 سپتمبر له بریدونو وروسته پر افغانستان حمله وکړه، د طالبانو حکومت یې نسکور کړ او له افغانانو سره د نوي جمهوری نظام پر رامنځته کولو کې مرسته وکړه. د افغانستان جګړه د امریکایي پوځیانو تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي او د امریکا حکومت کوښښ کوي چې روانې کشالې ته یو سیاسي حل لار ومومي. محمد عمر داوودزی وایي چې دوی نه غواړي امریکایان بیرته د جګړو میدان ته ور وګرځي.
Our understanding through the negotiation team and
زما په نظر او دغه معلوماتو لمخه چې زی لرم اکثریت طالبان د روانې جګړې خاتمه غواړي. پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ له جوړجاړي سره همکاري وکړه او دواړه لوري موافقه ته ورسېدل او امریکا د پاکستان له مثبت رول ادا کولو لکه مننه وکړه. موږ هم داسې نکې نښانې وینو چې دوی د افغانستان د حکومت او طالبانو له مذاکراتو سره چې تازه پیل شوي هم همکاري کوي. منتمل روچ پاکستان به دغه مثبت رول ته دوام ورکړي او طالبان به هڅوي چې په خبرو کې ثابت قدم پاتې شي. موږ نه وایو چې دوی د څه ډول طالبانو سره معامله وکړي. موږ دا وړاندیز نه کوو چې دوی د طالبانو باندې فشار راوړي او یا یې راوباسي. دا زموږ خبره نه ده. موږ به دا پاکستان ته پرېږدو چې په څه ډول یې کوي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې هر وخت ترنګلې وي. افغان چارواکي پاکستان طالبانو ته د پناه ځایونو په برابرولو تورنوي خو اسلام آباد یې نه مني. داوود وایي چې اوس پاکستانی چارواکی د افغانستان له همکاریو راضی ښکاري، خو آیا د افغانستان حکومت د پاکستان له همکاریو ناراضی ده؟
له
پاکستانیانو سره ما له خپلو خبرو نه داسې برداشت کړی چې دوی په سیمه کې د پاکستانی طالبانو د تحریک په شمول د ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې په کار کې د افغان پوځیانو او د افغانستان د حکومت له همکاریو نه راضی دي. د خبرو له میز نه زما برداشت دا دی چې دوی په دې برخه کې کوم خاص شکایت نه لري، برعکس موږ شکایتونه لرو چې د پاکستانی طالبانو د تحریک د ویشتلو په نوم تاسې د افغانستان خاوره په نښه کوئ او تاسې باید دا کار بند کړئ.
افغانستان له پاکستان سره اوږده پوله لري، دواړه هیوادونه تجارتي شراکت هم لري او هره ورځ د تورخم، چمن او غلام خان بندرونو له لارې تجارتي مالونه تیریږي. د پاکستان په چارو کې د افغانستان د ولسمشر استازی وایي چې کابل او اسلام آباد د ګډ اعتماد د رامنځته کولو لپاره د سولې له بهیر سره د همکارۍ په شمول د ویزو د ورکولو او تجارتي اسانتیاو په برابرولو کې مشترک کار کوي.
زمونږ پام راتلونکي ته دی چې څنګه وکولی شو د دواړو هیوادونو ترمنځ او د دواړو هیوادونو له لارې د تجارت اندازه زیاته کړو او نوې تجارتي لارې چارې ومومو. تجارتی سیستم باید اصلی کړو ځکه چې اوس زوړ سیستم دی. دا هر څه د دواړو ولسونو ترمنځ د اعتماد جوړولو لپاره دی. زه فکر کوم چې اعتماد په زیاتېدو دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. سپینه ماڼۍ وایي د ایران د بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونه د تاسف وړ دي چې وی اوس د مستقیمو خبرو اترو مناسب وخت نه دی. د سپینې ماڼۍ ویاندې جن ساکی د دوشنبه په ورځ یو خبری کانفرنس ول امریکا ژمنه ده چې د مانادار خبرو اترو له لارې له ایران سره د نړۍ د 2015 کال د اتمی قرارداد تعهداتو ته د ستنېدو په خبرو کې برخه واخلي. نور تفصیل پر رپورت کې.
د اسرائیل او ایران ترمنځ تاوتریخوالی وروسته له غزیا شول چې په خلیج کې د اسرائیلو پر یوې بیړۍ برید وشو او اسرائیلو په سوریه کې په ایرانی اهدافو د غچ اخیستو په هدف بریدونه وکړل. د اسرائیلو نظامی چارواکو خبرداری ورکړی چې هغوی به د هر ډول ترهګریزو ګواښونو او د اټومي وسلو د ترلاسه کیدو د هڅو په وړاندې اقدام وکړي. تاوتریخوالی په داسې حال کې رامنځته کیږي چې امریکا او اروپا هڅه کوي له ایران سره د یو اټومي قرارداد په اړه له سره خبرې پیل کړي. اسرائیلو د 2015 کال له اټومي قرارداد سره ښکاره مخالفت کړی او له دې تړون څخه د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د وتلو هرکلی وکړ. د ټرمپ په حاله غول شوې بندیزونو د ایران اقتصاد زیانمن کړ او د ایران اټومي پروګرام یې نه دی ضعیف کړی. اسرائیل وایي د ایران د اټومي قرارداد د موافقې پر خلاف په پراخه کچه د یورانیم غني کېدو ته دوام ورکړی او د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس څارونکو محدود کړی دی.
From the Israeli point of view, it's very clear. It's a very bad agreement.
د اسرائیل له نظر دا ډیر روخانه ده. دا یو ډیر به تړوند چې ایرانیانو ته د یورانیوم د غنی کولو اجازه ورکړه. هغوی اوس له تړوند مخکې مودې په پرتله ډیر پرمختللي سنټرفیوژن لري. اوس نو وخت دی زه فکر کوم هغوی به په 2015 کال کې بیرته نورمال حالت استانه شي او په وو کلونو کې به دا ورتیا ولري چې اټومي پروژه پر مخ بوزي.
او د اسرائیلو د حکومت د پالیسۍ برخلاف یو شمیر اسرائیلي پوځیانو او استخباراتي چارواکو د ایران اټومي تړون ته د امریکا لستنیدو ملاتړ کړی دی.
I don't think we can trust Iran.
فکر نه کوم چې موږ پر ایران باور وکړای شو. لهمدې عمله دي تړون ډاډ رامن سکړای هلته څارون کې دي د ملګرو ملتونو څارون کې زاد امریکا او اسرائیل په استخباراتي ورتیا چې دا وګوري آیا ایران پر تړون عمل کوي او کنه باور لرم.
یو شمیر نظامی اسرائیلی شنون کې وایي د اټومي وسلو تر لاسه کیدل د ایران د پراخ بهرنۍ پالیسۍ یو برخه ده.
ایران از بیسیکلی یوزینګ هیوج میگا استراتیجیز.
ایران اساسا داسې یو لوی استراتیجی کاروي چې غواړي ځان ستر سیمهیز قدرت او یا خای د نړۍ یو ستر قدرت په توګه ځان مطرح کړي. لومړی اټومي قابلیتونه زیاتوي او دویم که پر عراق، سوریا، لبنان او یمن کې د هغوی ټولو فعالیتونو ته وکتل شي نو غواړي چې په منځني ختیځ کې د ترهګرو ډلو په ملاتړ سره خپل برلاسي زیات کړي.
په داسې حال کې چې سیمه ایز تاوتریخوالی زیات شوي، امریکا هم په سوریا کې د ایران له ملاتړو څخه په برخمونو اهدافو بریدونه وکړل چې دا له نظامي قدرت څخه د بایدن لومړی استفاده ګڼل کیږي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
درنو اوریدونکو، شپې ته کاله دمخه د امریکا ولسمشر جان اف کینیډي یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې لمخې پیس کور یا د سولې قول اردو د یو نړیوال رضاکار سازمان په توګه په نړۍ کې سولا او دوستی ترویج کی. د دې موضوع تفصیل په رپورت کې اورئ.
دا نظریه شپږ لسیزې د مخه رامنځته شوې وه. د امریکا پخوانی ولسمشر جان اف کینیډي دا پروګرام طرحه کړ چې امریکایي ځوانان به بهر ځي او نه یوازې به د نورو هیوادونو د اتباعو سره وګه په وګه خدمت کوي بلکې له هغو به زده کړه هم کوي.
د پاملرنې وړ خبره دا ده چې د پیس کور د سازمان غړي معاش نه لري. دوی په بهر ته ځي او د نورو هیوادونو د اتباعو سره به په ورته معیار کې ژوند کوي. دوی به له دوه نه تر دریو کلونو پورې د خپل ژوند و برخه سول ته ځانګړي کوي او هغه اړیکې به پیاوړي کوي چې په نړۍ کې انسانان له بل سره تړلې.
زینو خلکو په وایل دا هغه مهال یو اوریدونکې او جذابه نظریه وه. اوس شپېته کاله وروسته دا نظریه بدله شوې ده. د جان اف کینیډي د ولسمشریز کتابتون او موزیم مشر الن پرایس وایي
دا د رضاکاران او د کوربه هیواد د ډیر زیار له برکته یو ډیر په زړه پورې نظر وو. زما په اند د یوې اوږدمهاله ستراتیژۍ په توګه د سولې او ملګرتیا د ودې لپاره هدف تر ډیره بریالی و.
د پیس کور سازمان سرپرست مشر کیرول سپان وایي په تیرو شپېتو کلونو کې د پیس کور شاوخوا 241 زره رضاکاران د نړۍ په څه باندې 140 هیوادونو کې خدمت کړی.
د پیس کور د رضاکارانو عمرونه له 15 تر 50 پورې دي خو اکثریت یې 40 دي. کله چې ما په ملاوي کې کار کاوه هلته یوه تر ټولو ډیر عمر لرونکې رضاکاره وه چې 20 کلنه وه او ډیره تکړه وه.
دوین ماتیوز د پیس کور سازمان غړی و او له 2014 نه تر 2015 کال پورې په ملاوي کې رضاکاره خدمت کړی. اغه اوس د کور جوړونی او د خاري پراختیا په وزارت کې کار کوي او په هاوارد پوهنتون کې درس وایي.
مالاوی ته تک ما ته یو بشپړ فرهنګي تکان و چې لومړی اونې راته ډېر ویرمون کې و، خو کله چې د پیس کور سره زما د خدمت وخت پای ته ورسېده نو ما ژړل ځکه چې ورنتلم. د پیس کور سره خدمت زما په ژوند کې تر ټولو غوره انتخاب و.
دیوین په مالاوی کې په ډیرو پروژو کې د سیمه ییز روغتیایي سلاکار په توګه کار کړی. هغه ته تر ټولو د ویاړ ځای هغه وخت و چې د ځوانانو د یو مرکز د جوړونې لپاره یې $1000 تخصیص کړی چې د سیمې د خلکو هم پکې ونډه وه. کریس دستش بیا له 2013 نه تر 2006 کلونو پورې په ګواتیمالا کې خدمت کړی.
زه د مایانی وی کوچنۍ سیمه کې اوسېدلم چې تقریبا 2000 تنه نفوس یې درلود. ما د وی کورنۍ سره چې د مایان په بومي قبیله پورې تړلې و ژوند کاوه. ډېر په زړه پورې وو. د هغوی ژوند ډېر ګډوډ وو خو ډېر په زړه پورې وو.
ماتیوس او دستش دواړه وایي دوی په ژوند کې له دې تجربې نه ډېر مهارتونه زده کړي دي چې د پیس کور سازمان نه پرته بل ځای نشوي زده کولای.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دستمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي وایي طالبان په پسرلي کې د نوې جګړې د پیلولو لپاره په اکمالاتو بوخت دي. ښاغلی اندرابي خبریالانو ته وویل چې په تېرو 11.5 میاشتو کې طالبانو په افغانستان کې نوي ځانمرګي بریدونه کړي دي. په مخکې په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي وایي طالبان پر روان په سلی کې د ویبل جګړې لپاره په چمتووالي بوخت
فعلا در صدد اکمالات و در صدد
اوس مهال د اکمالات او د نورو زیاتو موادو په ټولولو بوخت دي تر څو بل کال ته یو بل جګړه پیل کړي.
مسعود اندرابي د سه شنبې په ورځ د حکومت درسنۍ په مرکز کې ملت دولت د حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې په چیرې ولسی میاشو کې د خپل وزارت د کړنو په باب خبر اعلان ته معلومات ورکړوي وی چې
2300 ماينونه مونږه کشکری دی او 517 مورد هدفمند ترور او نوی حمله انتحاری پر طول افغانستان که پر مختلف موارد که خود با اینو پر بارت هست دی ارغنداب باید وایم ده سزای پند ارغنداب کشته چه پر 100 متر مربع که لس ماینون طالبان نصب کردی. منگا تنها دیر لسو ماین پر ارغنداب و لسوالی جنگ که خونسا کردی.
د پوځي چارو کارپوهان وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د یوې امنیتي پوستې څخه مشخص تعریف وجود نه لري او هم په پوستو کې د امنیتي مصوبینو شمېر د پاره کوم ځانګړی شمېر نه دی ټاکل شوی. د پوځي چارو یو کارپوه اسدالله ندیم وایي چې د پوستو د شمېر کمول به امنیتي پوستو ته د اکمالاتو عیاشي رسولو کې مرسته وکړي.
اما یک پولیس
دا چې پولیس په مسلکی پولیسو بدل شي د جګړې پای ته رسیدلو پورې به دا ممکن نه وي، ځکه چې پولیس په جګړه کې ښکیل دي. تر هغه چې نور امنیتي قطاعات په جګړه کې شامل نشي او د پولیسو ځای ډک نکړي، پولیس نشي کولای چې د جګړې پیټه لري وغورځوي.
به دور بیا افغان
افغان حکومت وایي چې سکل په ژمي کې هم طالبانو جګړه نه ده درولې او اوس مهال په شلو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. طالبان د کورنیو چارو وزیر سرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. خو د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې د هوکړې د لومړنۍ کلیزې په مناسبت طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې د تیرو کلونو پرتله یې سکل پراخ عملیات نه دي کړي او په لویو پوځي مرکزونو یې د عملیاتو څخه ډډه کړې.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غک سرمقاله ده.
د
بهرانه او چار وزارت او د ناروغي او د کنټرول او مخنیوي لپاره مرکزونه امریکایي ادبا او تسپارښتنه کوي چې خارج ته د ټولو غیر ضروري سفرونو په زندول غور وکړي. که سفر کول نشي زندیدل د امریکایي ادبا او د گرین کارت لرونکو په شمول د حواله لار ټول مسافرین چې عمرونه دوه کاله او لدینه زیات وي امریکا ته سفر کوي باید د کووید 19 د منفي معاینې ثبوت وړاندې کړي چې د سفر نه د مخه په درو ورځو کې کړی وي یا د دې ثبوت وړاندې کړي چې په 13 نوي ورځو کې له کووید 19 نه روغ شوی وي. دغه ثبوت به د تازه وخت د ویروس د مثبتې معاینې سره موافق وي او له روغتیا پال یا د عامې روغتیا له یو مامور نه لیک وړاندې کړي چې وایي دغه مسافر ته اجازه ده چې سفر وکړي. د قونسلګری د چارو له بیرو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ان براونلی د بهرنیو چارو په وزارت کې خبر اعلان او ته د خاصو معلوماتو د ورکولو په وخت کې ویلي خارج ته تلونکي ټول مسافرین باید دې ته چمتو وي چې د دوی پلانونه په جدي توګه ستونزې لري. که امریکایي تابع په اسانۍ سره د کوولس معاینې ته لار نشي پیدا کولی یا د سفر په وخت کې معاینې مثبتې راوخیژي کیدای شي چې امریکا ته د دوی راستنېدل د څو هفتو لپاره وځنډیږي. دوی به په دغه وخت کې د خپلې اوسېدنې او درملو د لګښت مسؤل وي. په نتیجه کې براونلی د امریکا ټولو هغو ادباو ته مشوره ورکوي چې خارج ته د سفر کولو په پلانونو باندې له سره غور وکړي. که سفرونه ځنډېدل شي مسافرین هڅول کېږي چې د نه پیشګویي او په بهر کې د زیاتې اوسېدنې په صورت کې د بی پلان جوړ کړي. د نړیوال مهاجرت د ناروغۍ او د کنټرول او مخنیوي د برخې مدیر او د قرنټین ډاکټر مارتي سترو ویل دغه اقدام د دې لپاره شوی دی چې دغه ویروس او د دې د مختلفو بڼو مخ په زیاتېدونکو خطرونو سره مبارزه وکړي. د دغه ویروس د نوو مختلفو بڼو را څرګندېدل په دغه مسابقه کې یو چیلنج هم څرګندوي چې موږ د دغه میکروبي ویروس سره واکسین هم لرو. سترون اول امریکایي اوسیدونکو باید تر هغې پورې اختیاري سفرونه وځنډوي تر څو چې ویروس کنټرول شي یا د واکسینونو ستراتیژۍ چټک شي. براونلی ویل د بهرنیو چارو وزارت ژمنه کړې ده د حکومت د کوششونو ملاتړ کوي چې د احتیاط او د ساینسي اقداماتو له لارې د دغې وبا په خلاف مبارزه وشي. د دغې وبا داخل ماهیت په نظر کې نیولو سره ډېر هیوادونه د سفر کولو لپاره خپل ضرورتونه نوي کوي او اوس چې موږ ټول وژغوري امریکا د دوی سره یو ځای کېږي.
درنو ویدم کو تاسو د امریکا غاک سرمقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندې په همدې سره د نن سر خبرونه پایته رسیدي. مننه چې تر دې شوین د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واریده. تر بیا خدای مرشه.